لاس بچې شوې زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو په دې اوسط خبرونه کې تر یو لسو بجو د ازادي رادیو ځانګړې رادیوي ډراما د هیلو وړانګې او همداراز تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ایران تیره شپه په پاکستان کې حمله وکړې. سپاه پاسداران ځواک ته نږدې تسنیم خبری آژانس بیگانه وخت راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د پاکستان د بلوچستان ایالت په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه د توغندیو او ډرونونو په وسیله ویشتلي دي. امریکا، یو شمیر لویدیځ هیوادونه او ایران جیش العدل یوه تروریستي ډله بولي. دې ډلې په ایران کې د څو حملو مسؤلیت منلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې وویل چې دا حمله په کلکه غندي. په بیان کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضایي حریم بې دلیله نقص چې په نتیجه کې دوه ماشومان مړه شوي او درې نور ټپیان دي په کلکه غندي. اعلامیه خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر ملي حاکمیت تیری قطعا د منلو وړ نه دی او جدي پایلې لرلی شي. له بلې خوا د ایران پوځ د عراق په کردستان کې هم راکټي حملې کړې او ادعا یې کړې چې د اسرایلو هدفونه یې ویشتلي دي. دا بریدونه امریکا، ناتو او عراق غندلی دي. عراقي چارواکو ویلي د دې برید په اړه به چې یو شمېر ملکیان پکې مړه او ټپیان شوي دي د ملي امنیت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیون وګړي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. اوچا پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه ښکاره نښه د څښاک د اوبو کمښت دی. د اوچا په وینا د افغانستان په 10 ولایتونو کې د څښاک د اوبو کیفیت ډیر ټیټ دی او ډیری خلک د بیلابیلو ناروغیو له ګواښ سره مخامخ دي. د روان کال په لومړیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې د اوږدې وچکالۍ په نتیجه کې د اوبو 2.5 سلنه زیرمې وچې شوي چې له امله یې خلک د څښاک د پاکو اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. فلسطینی وسلوالو پرون د غزې په شمال کې په ویجاره شوې برخه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتې وکړې او د خپل زور د ښودلو لپاره یې له جنوبي برخو څخه د توغندیو ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پر غزې د اسرایلو پر ځمکنیو او هوایي حملو له 100 زیاتې ورځې اوښتې دي. د غزې په شمال کې چې د اسرایلو د پوځي عملیاتو اصلي ډګر دی پرونۍ جګړې ښایي چې په غزه کې د حماس ډلې د له منځه وړو او د برمتو د آزادولو لپاره د اسرایلو هدف تر دې دمه څومره لرې دی. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. له بلې خوا فرانسې او قطر اعلان کړی چې په غزه کې اسرایلي برمتو ته د درملو د رسولو او فلسطینیانو ته د بشري مرستو د رسولو په اړه موافقه شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د کانګرس لغړو سره له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی بایدن به د استازو جرګې او سنا له مشرانو سره اوکراین ته د مرستو لپاره د ملي امنیت د مهمې غونډې په اړه خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندوی کارن ژان پیر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل ښاغلی بایدن به پر دې چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې خو د ده طرحه په کانګرس کې بنده پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغې معاملې په اړه بحث کوي چې له مخې یې دا مرسته د امریکا د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. او د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې نن خپله وروستۍ دریمه 20 اووریزه لوبه کوي. د دوی لوبه د ماښام په 6 بجو د هند په بنګلور ښار کې پیلېږي. افغانستان له دې مخکې هند ته خپلې دوه مخکینۍ لوبې بایللې دي. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا سره په راتلونکي فبروري میاشت کې یوه ټیسټ، 3 یوورځنۍ او 3 20 اووریزې لوبې وکړي.
د ځوانانو خبرونه د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلام د دیونی پاخ پرونه کې پادی غږیګو چې مطالعه کول په کتاب کې خوي که په کمپیوټر یا موبایل کې هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کوم ټکو ته باید پام وکړي که تر پای را سره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي د خبرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم
موبایل کې د پلسګونو کتابونو ساتلای سي او کېدای سي په داسې وخت کې مو کور سره لار بندوي
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم آینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي
ځکهون کې محصولان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولای شي دوی په اسانۍ کولای شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي خو دا چې افغانستان د برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر موبایل آیپډ او نور نوي راغلي ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی نوموړی چې خپله محصول هم دی وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي
تاسو په خپل هم سوچ کوئ مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم یو چې فزیکي شکل لري یعنې چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي زمونږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې اویا فیصد له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 10% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم
ځوان شاعر او لیکوال ما دوران بیا د کتابی مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر پدې کې دی چې زه یې چې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې پاژیو کې لیکل کوم او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي وي مطالعه نه ده کړې اصلا دغه په کمپیوټر کې په ورډ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته دی چې ته هغه څه چې د تا لپاره جالب وي د تا لپاره په زړه پورې یا د تا لپاره قابل نقد وي ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي مثال که یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلای شي له مطالعې د سړي فکر بلې خوا ته کړي دا کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی ووایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله
لمړی ما خپل چې لمړی ځل لپاره ما موبایل اخیستی د همدې لپاره مې اخیستی یم هلته په دې کې مطالعه کوم ما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ کلش هغه شوی دی فیسبوک خو بیخي عام شوی دی او دغسې نور ډېر شیان دي دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی یو فکر ته ضرورت دی د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري خپل مسؤلیت بهتره احساس کی حال طبیعی دی سہولت څنګه ګټه استیش
خو صدیق دقیق بیا وای موږ رس تر بلې د ټکنالوژي خواته ورزو او خدا د چې له ټکنالوژي سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره وکړو
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي یا اسانه اخذ وکړای شي څوک خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي یا د په دا نور ژوند کې نه وي فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس پی کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا و راړه ولای سي کار ترې اخیستای سي مطالعه باید وسی که په دا ډول نه وي د کتاب په شکل نه وي کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نسی درسره ګرځولی خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي او کېدای سي په داسې وخت کې مو کورې سي لار بندوي نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي او بلکې زه کله کله چې ترجمه کوم له برېښنایي کتابه یې بېرته په کمپیوټر کې لیکم نو هم هغه اول کتاب هلته وي او هم چې زه لیکم هلته وي
Thank you. آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشار ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا ده چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آی پیډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ویل لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه، دا د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي، دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي، او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي، ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري. او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل، سترګې نه ځمبي. چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي، دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته، دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي، دا ته کولی شي چې پورته ونیسي، د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي، په سترګو فشار رانه شي. نو هر یوې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل، یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول، دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ویل ولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل به داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي، چې په مرۍ فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي، او سترګې یوارې ښي خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي. دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه کی، ځکه چې دا ډیره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي، بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو لتا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم لري، ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې، یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته دی ذهني انتشار مومي، نور خو ته لاړ شي په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي، څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته
دا خبره صحیح ده. خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده، ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي، فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي، هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي، هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یاور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي، هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي، دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه که وایي چې یو څوک مطالعه کوي، کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شان ته باید پام کړي، یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیږ باندې فشار نه شي، یعنی دا ډول کوي تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیږ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابر وي، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا ته توي تیاروي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایې کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده، نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو، دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورځو او د ژوند ډیره برخه مور پورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثر ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولای او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل واړه موبایل کې هم کولای شي. د بیلګې په ډول لاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړی وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. د کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دی او دې کې مصروفوي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هماغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري ویني. نو کورنۍ و غواړي چې خپل ماشومان ته هم دغه وسیلې ورکی موبایل پلاس کې ورکی نو دا خدایوی خو دغه سره ډیر څه تمرستم کوي هغه لیاقت پیدا کوي هغه تکړه کیږي چې مثلا سره کم دغه پرمختللي وسیلې چې دی دا سره کم کاری شي دا د ماشومان په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي باید د استعمال چل یې هم ورزده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکي ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکي ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني د خلکو سره باید خبرې وکړي لوبې وکړي باید وګرځي مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته یي او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي د درس نه لویږي ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته د دوی د درس کې ورسره مرسته کوي مثلا تفریحي بڼه هم لري که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی تقریبا د اته نوي اووه نوي ټول د کانکور سوالونه دي په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکی او ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي موبایل کارول ورته ښه دي ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه یې کم دي د اتلسو څخه کم دي دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلی سي په احتیاط باندې خلک مخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده د دوی لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیره ضرور ده چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه څه نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې ماشومان مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پهلې باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پهلې دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
د هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روخانه کوي. نوخت عالی او خ نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدی ګرځنده هوټل لخوا درته راغلاست وایم. په خیر راغلی شیر زمانه.
خیر دی نصیب شه. خیر وسی. نام خدا څومره ښه نه وخت دی کړی استاده په موټر کې ګرځنده هوټل. زما خو دی دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې خو دلته زموږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وي.
ستړی مو شه شیر زمانه. سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مشې شیر زمانه. په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب. کور مو ودان اوسا.
ښه ده چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا د واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا بیخي د نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بلا داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی. ولې ودانۍ ده والا.
راځه راځه ته یو ځل له نږدې وګوره خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب در مخکې شه. دا ځای خو د کتلو دی والا.
ماشاءالله په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنګینه لکه چې تم بل چیرته وې.
ماسسې یو سیمینار ته لیږلی وم. دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم. هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنګینه. ښه ده چې په خیر سره بېرته راغلې زویا.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خېلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ. خدای مو آباد اله چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خامخا تر سره کوي.
مننه شیر زمان جانه. کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو. تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی همداسې نور لرګي به مورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا. سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې. دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
خبره ده
د ملک اظهر خان د کور وده. دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب. اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله
باور وکړئ دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې کور ودان.
استاد فیروزه دا خو کلی دی. څنګه د کاروبار دی پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی چلیږي مشتریان لرم.
غم مه کوه دلته په دې کاروبار کې شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړي. هم به درنه ډوډۍ اخلم او هم به دې د موټر کرایه درکوم. شیر زمانه دا د خیالي ملوی سړی شو.
اوس له خیر سره فلمونه جوړوي.
ریښتیا تو اوس په ریښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه. حاجي صاحب مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به د خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکړم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا د پخوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دیګ کې واچوم. داسې چې څوک مې لاولې ویني؟ نه نه، ټول د شیرزمان خواته راټول شوي دي. ته صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. ته صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. ته صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی، ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي. له خیره
کور دې لږه لر ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړه. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کی. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
روزه نن په داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې د شرمنده کړم. تا زما روزي کې لاغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګلا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وایم دا د دسي درغلم، غم به نه کوې. ګوره
دسترخوان هوار کړئ. الا شاباس. او ګونچا ګولا، زرنج ګولا، دا د وریجو خوري ها خواته کیده. ګوره څوک چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې د کینی، څوک چې کمه خوري په غوري د دوه کسان کینی.
ډوډۍ ډیره ده، چورت مه وهئ.
واده کې زما د کمرې مخې ته مه راځه، لږ لار راکته.
یو خو ستا له دې ویډیو نه ډېر پتنګ څه تمه مړې شماري ظالم.
ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډېرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې.
نوش جان موشا، بسم الله کوي.
استاده داده، نن ستا د هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچوه. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړي دي.
د انډیوالانو هوټل د انډیوالانو لپاره دی، چې انډیوالان خوشحاله وي زه هم خوشحاله یم. وای تور تو تان لتا قربان، دارو دوا موشا، په تاسو ورکه نه ده.
خیر
اوسې.
څه خو به کم نه وي چنار ګلا؟
نه نه، اصل ډېر دي. ولې داسې وارخطا یې غونچه ګلا؟ په دې یخنۍ کې در باندې خولۍ را ماتې دي. خیرت خو به یې؟
خیرت دی، منډې را منډې مې وهلې ځکه خولۍ شوم.
د دواړو کتغونه ډېر خواږه او مزهداره دي، هم د استاد فیروز او هم د چنار ګل. په ګوتو مبارکت شه. ما ته خو د کلي ډوډۍ ډېر خوند راکوي، په تیره چې آزاده فضا کې وي.
چنار ګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی، خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي.
د استاد فیروز کمال هم دې کې دی چې کوم تکړه اشپز یې پیدا کړی. د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخې کړي.
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ؟
غونچا ګلا، دا چې کوم دا روز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي، بې غمه اوسه.
د څه شي دارو؟
ما ولیدلې غونچا ګلا، ښه کار دې ونه کړ. ستا جګړه ما سره ده، نه زما د مېلمنو سره.
خو چې دروغ را باندې مه وایه، ما ستا په دیګونو کې هېڅ هم نه دی اچولي.
تا چې د کوم طبیب نه دارو اغستې هم هغه راته وویل، او هغه درته داسې دارو در کړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي. نن خو دې دا کار وکړ، خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړي.
نن مې له خیره د کار اوله ورځ ده، اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله. زه نو له استاد فیروز او شاغه او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم. هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي، یعنې زه یې نشم جوړولی. د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي، وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي. خبر چې یو غږ خو وکړمه. هلی بیا سی چړی نورونه توبرونه مو راوړی چې تیری کوم و خلکو. هلی راشی دوباره چې مسکل نه کته شم چې دغسې پیاده په دې کوڅو کې غږ وکړم.
هلای تبرو نمو راوڑای چه تیره کم و خلکو هلای را شای
دا سمرا غط سپای ده یا اللہ خیر که
کچه کچه و خلکو دا سپای ده چا ده وی تڑای چه ومی نخوری
اوهو دا خود دلار پمائز که راتا و داری ده
کچه 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 وایو برانی دیده کچه حالا چه می خوڑم و خلکو کچه کچه اللہ اللہ بخیر راتا چکوالا جو مکرم آو والا پاری اللہ دا خوی دیر جو بلکرم آ اللہ مردال چیز پیا تو سبر چرا بخاقو میں میں او دسمار چیز جب کمی و دگلتا اللہ پیچنا مدی و ترنما مرشوم دا تمرا دار کئی دا سپایلا کچھ لی وانای و او خلکو علی چی لی وانی سپی و خوڑا
لا حول ولا چه دا چینا گل چیر تا غیب شو موبایل میں چکار نکوی دا بچیر تا تلی بی یہ چوکم تینا خبر ندی والا اسے نچی مریض وی آمون تینا خبر نیو امیدہ دا چینا گل چیر تا تلی بی اسے نچی مریض شوائی بی
اس نپوی گم پلار جانا هیچ چا تا ایچ ندی ویلی ناچا پا ورک شو کز خبر وی نپو بل چا با می پخلی کرده وی
او والا که خبر وی چه چنارگل نرازی موگ با کاری گرو تا پخلی کرده وی تا سمر بیغم بانی آدم دای وی زه پتا ما تا بیغم
نه نه زه ما خورتا اندیخ نشو چنارگل خپل کار و مسئولیت خپی جنی حسی نا چه لکوم بیخ سر مخشه وی بی
نه نه خدای دینه که بی
چه باسکیل چرت نوی تکر کرده چندان بلا دم نده
نه بابا بایسیکل سم سایز داده
خانو اوز دا کسی پریده او دا کاریگرو دا غرمه دا دوده غم خوره چه وگی پاتی نشی امید زویا دا سوکا چه ساسفه روز تا زنگو ها چه لخپل گرزان دا وطل سر دل تا راشی او دی کاریگرو تا دوده ورکی بایسی با مونگور تا ورکو حالا زنگو تا وها
سما دا پلار جانا دستی ور تا زنگو هم
هو زنگو تا وها چه زر راشی بلا چاره نلرو تکنه غرمه دا او کاریگرم وگیدی
سما دا داده زنگ وراغه
سما دا زویا
سلام علیکم استاد فیروزا پلار میوایی چه لگرزن دا وطل سر دی جر سلامت تراشا چه نرگل چیر تا تلله ده تراشا چه دی کاریگرو تا دا غرمه دوده ورکو
سما دا داده دستی زانه رسوم
زه خدا چې د ډوډۍ چاره وشوه اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم
سمه ده پلار جانه درځه مخکې شه
درځئ تاسو لاړ شئ زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم هر څوک به خپل خپل کار کوي
بالکل سمه ده ته دې خپل فکرونه کوه موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال واخلو
یا الله خیر
نه دا څوک دی
چنار ګل وروره ته یې څه در باندې شوي بیا دې ځان پسې ژوبل کړی دی
هو دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده
لیوانۍ سپي وخوړم الله یې غمې وخوری چې لیوانۍ کېږم
رښتیا لیوانۍ سپي و
او راډې راډې سترګې وې له خولې زګونه را روان و
الله تا خو ډیر بد کار شوی دی
هله راځه په دې تخت پریوزه هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه زه به تر هغې د لیوني سپي د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي
په سترګو دا دې دستي
بلې ډاکټر صاحب ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې وای چې لیوني سپي خوړلی دی دا چې سپی به لیونی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو مننه موږ به درته په تمه یو په خیر راشي
دا څوک و چې ما هم پېژنې
تا به نه څوک نه پېژنې
څه فایده سپی خو نه پېژندم وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ
نو هغه خو سپی و هغه هم لیونی څنګه به یې پېژندلی وای
ټول شیان چمتو دي زه به د زخم وګنډم خو ګوره حوصله به کوي
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوی
هو پېچکاري څه قدر ته کوم چې په درد پوه نه شي
ډېر بېرحمه سپی و
صبر وکړه د انستیزیست نه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي ویکا ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې دغلې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. اخ وی، دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چې نارګله
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما بایسکل رانه هېر شوی. الله، دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
هغه مې د سپي له ډار همالته پرېښوده.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم، زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته.
اوهو، دا خو چنارګل ده.
ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمی کړی؟
وی الله، پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوني سپي خوړلی یم.
څه لیوني سپي؟ اله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس؟
توبه، دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه، چې لیوني سپي څوک وخوري هغه بنی ادم هم لیوني کیږي.
نه نه، چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی، اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه احمد، پوری کلی کے میں رانا باسکل پاتے دے چیزوں کے پٹنے کی خیر دے واشرا تر رائے بڑا. اللہ،
ما خطا سو تویلی چی سڑا لی وانا شوے اوش از ما دو دپو بائسکل چا تو ہے چی بائسکل بے عمل تا ولاڑی وقت بچا بڑی لی وانا نور توری کسپین.
اوہو، آقا خونچا گل ندائی لکه مربی دسته را خوشه ده
پخپله ده خوالی دستی ور خطا و تیز را روان ده.
ای تو صبر چی ویدیوی وکم
که زران چپاشو پو ویدیو که خبراشی.
خیر غوره والکا، چه چپاشی خو مرکیگی کنه.
یو کس خوی لاستغنه پا زران چی کیه نواله لکه چی کم غال مالی نیواله ده.
او رو را غال مال نده، چنارگل ده. داده سبایی چنارگل خو خپل بایسکل بوله با.
ای قسم ده چې چنارګل ده، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایا، دا نو کمره نه بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه ده را نږدې شو وی ګورئ چې چنارګل ده که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې را نږدې شي.
خیر وغواړ، هغه ده را ورسېد.
هله مرسته وکړئ او خلکو چې چنارګل زخمي شوی ده، لیوني سپي خوړلی ده.
یالله خیر، هله چنارګل راښکته کړئ.
الا بیچاره چنارگل، دا خو ډیر ژوبل شوی دی.
غلی شه امیده، دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي؟ دا خو زخمی شوی دی، تا خو یې خوله ورتړلې ده که نه؟
د خدای لپاره رانه لرې کې یو خلکو، د فرزانې خور له کلینیکه مې راوسته، ویلې لیوني سپي خوړلی.
یا الله خیر، اوس نو لیوانه شوی؟ دا خو والا ډیره خطرناک خبره شوه.
زه به له همدې لرې ویډیو وکړم.
نه نه، ورخطا کیږی مه، دومره ژر نو نه لیونی کیږی. غونچه ګله، فرزانې څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه؟
دننه نه ورغلی، چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر شو. همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي. نو زه هم نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه.
و خلکو، که لیونی سپیم خوړلی وي دومره ژر نه لیونی کیږی، ولې ورخطا استئ؟
هو رښتیا وایې، باید ورسره مرسته وکړو. بس همدا یو چنارګل راپاتې دی.
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجې یې راښکته کړو که نه.
غونچه ګله، د خدای لپاره لاسونه او خوله خو یې خلاص کړه که نه.
سمه ده، خو زه ترې ډېر ډارېږم، پام سره به یې خلاصه کړم. نو څه وکړم؟ دسې کلک ده، دغه ده، خلاصه مې کړه.
وایم کور بله غلې ډک شه، زه خو جوړ تیار یم. ای غونچه ګله، وای خدای دې به خو باسه پدې سلام
دا دې دا سړی خو روغ جوړ دی اسې خوشی ګډې وړې وای
تاسو راځي چې زنن نه راکته کو
ما ته خو چندان جوړ نه ښکاری نو تاسو پوهیږی او دا چنارګل
هر څه شي وی زمونږ د کلی نازا ولای دی اهله امید زویا اهله امرسته وکړه چې راکته کو زر کوه
سمه ده پلار جانه
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیوانای پکې لټګی نه ځان روغ کوي
ونچه ګله تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې خو زه به دې چاره وکړم ته صبر چې لګې منډې خو په تام ووهم
ملک صاحب زه خو وایم له دې غوړې شروع تېر شه وګوره څنګه له ځان سره غږېږي
اسې بې ځایه یمه مه ډاروه ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو
سمه ده ونیسه زویا
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو نو روغ جوړ به شي له خیره اهله زویا دې خوا ته
پورته یې که پلار جانه
سمه ده شاباسه دروند دی والا
هغه رښتیا خبره ده چې وایي لیوني درانه وي
تیر ځل مې پلار داسې وارخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکم
څه زما ډالۍ
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم
مننه شې زمان کاکا
زما لایق کسان ډېر خوښېږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډېر پې خوشحالیږم په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لیپټاپ راوړی پکس خلاص کا وی گورا
او ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانہ دې ته سړتیا وا کور دی ودان
دای حق دې کاکا جانا دوی دې وطن راتلون کې سرمایه دي
خیر یو سی خو بیا دومره ضروری نه وا هغه تر اوسه وړه ده په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي
ولې مې سر نه پر خلاصیږي پلارا
آفرین بېشکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی
پلار جانا هیڅ مې باور نه کیږي مننه کاکا جانا دا څومره ښکلی دی
ماشاء الله ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به ډېر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي
هو موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو موږ هم ځینې خبرې ورخایو
همداسې ده کاکا جانه
صبر دا سنت یو ځای خوندي کوم چې ورک نه شي
دا څه له ځان سره بنګېږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې
نه بابا بد به وکړم چې خفه شم هم دومره خفګان مې بس دی خو ګوره احمد خانه هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې
ښه نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې ښه ډاره شوې وي خیر دا اندېښنه مه کوه داسې په اسانه کله پرېږدم نور زور پې ونه رسېده چلو دوکې خو مې چاوړي نه دي داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې مېر نه شي
خیر دی زما خبره ومنه هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې د کور جوړول هم تېر شه ته وزې با چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو او فرزانان زموږ تر څنګ ده
ښه ته اوس دا خبرې پرېږده داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده سبا په خیر سره په اوږدې مسافرې ځې
ښه ښه شوه چې په قدر مې پوه شوې
ښه ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده د پخلي غم دې وکړه
سمه ده نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم
څه شی
خه خوندوره خوروا درته پخوم د تنارلو ډوډۍ سره
ویم ژوندی اوسي پلوشي د تنارلو ډوډۍ سره بیا دا خوروا بیر خوند کوي خیرې سي پلوشي ویم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کا
انشاءالله زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانۍ سره کار کوم په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده زه یې دهستان هېڅکله نه هېروم
هو داسې خو ده هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوې او که بل ځای
هو ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم
ښه نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده خدای دې آباده لري
آمین
ګرانو دوستانو وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده تاسو په دې اړه څه نظر لرئ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
زلری شمر در خوره ولا کیرا نا وخلی
خو چه خبره مو شور دی ومړو
چنارگل کاکا ته د ملالی تو ګوره منه را ناغست د نه راکی
ملالی ولی دی له شمس نه مړ اخیست ده
چنارگل ماما شمس ډیر مړ در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مړ اخوري ته دې مانی تو ګوره
وی دا خو پر اختیا چه دیر ناولی دا شمسا ملالی خوایی دا منا خود خوڑلو ندا
چنارگل کاکا دکیل طول ماشمان اندازی منی خوری یواز از خونیم
اوهو دکیلی ماشمان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول با ناروغه شی
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی
واوا چخ پخ خبره دی وکړه ریختیا چی وخیاره ملاله که ده هیلو رنگ دراما واری نه ده روختیا پاک لبا پا دیرو خبرو پوشی
دا راڈیوی دراما زمانگ لرادیو او پتول افغانستان که لگن و راڈیو گانو چخوا ورائی
دمینو مستوی بنگڑی جون چه دمینو مستوی بنگڑی دا دنیا دی ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دی ٹولشی بنگڑی بنگڑی جون چه دمینو مستوی بنگڑی ಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಲಶಿ ಬಂಗಡಿ 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 سحر وارم کوانا اورما بانگ سحر وارم کوانا اورما بانگ سحر وارم کوانا اورما بانگ سحر وارم کوانا اورما ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی ما سحر منزلا پاسوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولا شی بنگڑی بنگڑی بن گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کھلاؤد کی گم د بنگڑو پساس کلم خوب نہ تختوی بنگڑی کلم خوب نہ تختوی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی بنگڑی بنگڑی دا دنیا دے ٹولشی